السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. 8 بجې دي او په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یوه لنډه خبري برخه به هم تاسو ته وړاندې شي چې په هغه کې به واورې چې افغانستان او هند پرون ژمنه وکړه چې د تروریزم تر ختمولو پورې به ګډه مبارزه وکړي. همداراز د نورستان ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې د وروستي امنیتي حالت په اړه هم معلومات درکوو. د ازادۍ راډیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې ځوان شاعر غزن نیازی راته وایي چې د شاعرانه ژوند سفر یې څنګه پیل کړ.
هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، د شعر جوړښت او د شیانو ته منه متوجه کېدلم، بس څه خولې ته راتلل او هغه مې لیکل. خو وروسته چې زه کله پوهنتون ته راغللم، لویو لویو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعرۍ باندې سوچ کول پکار دي.
د هر څه وروسته راځي قدرمنو اورېدونکو، لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان حکومت له هند غواړي چې د ایران د چابهار بندر د پراختیا چارې چټکې کړي. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد د تروریزم پر ضد مبارزه کړي او د پاکستان د هلو ځلو تخریب به امریکا ته زیان واړوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت له هند غواړي چې د ایران د چابهار بندر د پراختیا چارې چټکې کړي. دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې وکړه. چابهار بندر له یوې خوا د پاکستان پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته رسوي او له بلې خوا هند ته موقع ورکوي چې له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د پاکستان له اړتیا پرته سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په افغانستان کې د امریکا پاوځ وایي د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د دوی 15 سرتیري پرون په یوه انتحاري حمله کې ژوبل شول. په دې برید کې چې په قلعه موسی کلي کې د موټر بم په وسیله د بهرنیو پوځیانو پر کاروان وشو، درې تنه افغان ملکیان هم ټپیان شول. د امریکا پاوځ وایي ټپیان یې د درملنې لپاره د بګرام هوایي اډې روغتون ته رسولي دي. د قاتل ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي ټول ټپیان برسیرن ژوبل شوي او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. وسلوالو طالبانو ادعا کړي چې 13 امریکایي پوځیان یې وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي امریکا به هیڅکله سخت دریځې پرې نه ږدي چې له افغانستان څخه د تروریستي حملو لپاره د پناه ځای په توګه کار واخلي. هوګو لورنس چې پرون پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په کابل کې خبرې کولې وویل: په یاد مو دي چې دا شخړه څنګه پیل شوه، او پرېږدئ چې په یاد مو وي چې څنګه به پای ته ورسیږي. افغانستان به بیا هیڅکله بې حکومته نه شي او نه به بیا د هغو کسانو پر پناه ځای بدل شي چې له دې ځایه پر موږ او زموږ پر متحدانو حملې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر همداراز وویل چې متحد ایالات به په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې له منځه یوسي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد له تروریزم سره مبارزه کړي او د پاکستان د هلو ځلو تخریب به امریکا ته تاوان وکړي. شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل له پاکستان سره د امریکا د پوځ د مرستو بندیدل د امریکا په ګټه نه دي. موږ د تروریزم پر ضد په مبارزه بوخت یو. هر کار چې په دې برخه کې زموږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته تاوان اړوي. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړې او د دې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال یې وویل پاکستان په خپله خاوره کې د سخت دریځو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ترای ورکړي. د دې اقداماتو لمخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کیږي او همدارس د دې هیواد د اومو تیلو صادرات بندیږي. له 2008 کال راهیسې دا نهم ځل دی چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام له کبله بندیزونه لګول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی وویل د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې 800 میلیونه ډالر کموالی راشي. د ایرما طوفان د شدت اندازه پرون دوشنبه یو ته راټیټه شوه. د دې طوفان شدت وروسته له هغه کم شو چې مخه یې د ټمپا د ساحلي سیمې د شمال لورې ته شوه. د طوفان چې 640 کیلومتره پراخه ساحه یې وځپله 6 میلیون کورونه له برېښنا بې برخې کړل او ډېر زیانونه یې واړول. ایرما د روانې اونۍ په پیل کې چې شدت یې 4 و د کیوبا او کارابین ټاپوګانو زیاتې برخې زیانمنې کړې. پرون د دې طوفان شدت کم شو خو لا هم په ځپل شویو سیمو کې تیز باد او باران دوام لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه هم لرو چې د دې لومړی مطلب یې تاسو ته وړاندې کوو. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې پرون ټوله ورځ جګړه روانه وه. چارواکو ویل چې په دې جګړه کې ملکي وګړو او د جګړې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. برګمټال ولسوالۍ له دې مخکې 3 ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. ویل کېږي چې په دې سیمه کې زیات شمېر بهرني جنګیالي د نویو جګړو لپاره ځای پر ځای شوي دي. خو راځئ واورو چې اوس په دې ولسوالۍ کې حالت څنګه دی. په دې سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دا شېبه د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی او معلومات راکوي. انوري صاحب،
نن تکل صاحب، ما چې څو شېبې وړاندې د برګمټال امنی قومندان عبدالواسی سره خبرې وکړې، ویل چې د تیر ماخام پورې جګړه روانه وه، خو ماخام بند شوی او دوی شپه آرامه تیره کړې او سحر هم په آرام او په جګړې فضا کې پیل کړې دی. هغه وویل چې د تلفاتو اندازه هماغه پرونۍ ده، تر اوسه پورې نوي جزئیات ورته نه دي راغلي، خو فقط نوې خبره دا ده چې وسلوالو طالبانو دوی ته قومي سپینګیري رالیږلي وي تر څو د هغوی د وجل شو کسانو جسدونه انتقال کړي، هغه ته وسپاري او کوم زخمی که په سیمه کې پاتې هغه ورته ورولېږي. تکل صاحب، دغه سیمې چې څو ځلې تاسو په اوم ویلې په خپلو خبرو کې چې څو ځلې دغه ولسوالۍ سکوت کړی دی، هلته او نور نظامي کارپوهان وایي چې دغه سیمه ځکه مهمه ده چې دا د چترال د پاکستان چترال سره پیوسته پرته ده، بل خواته شمال طرف ته د بدخشان ولایت دی او د جهاد وخت کې کله چې د شوروي اتحاد خلاف جهاد و د همدغې لارې نه به شمال ته مجاهدینو تګ راتک او خپل اکمالات پی کول. نو د سیمې اوسیدونکي دا ویره لري که چېرته طالبان بیا د ولسوالۍ سقوط کړي او خپل واک کې ونیسي، نو دوی ته پاره به د تګ او راتګ لاره خلاص شي، البته مخالفینو لپاره، او بیا به په شمال او دې خوا کوم ولایتونه چې دي دې کې به امنیت خراب شي.
بله انوری صاحب، ډیره زیاته مننه. خو یو وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي، چې د هغو ډلې بهرنیو جنګیالیو په اړه څه معلومات شته چې ویل کیږي د دې او ځینو نورو ولسوالیو په شاوخوا کې راټول شوي دي او د لویو حملو پلان لري؟
دغه لومړۍ ورځ خو چې مونږ خبرې کولې د هغې نه وړاندې خلکو هم دا ویلې، دولتي چارواکو هم ویلې چې دلته تقریبا په سلګونو خلک راټول شوي، وسلوال راټول شوي چې پکې پاکستانی متقاعد افسران هم شامل دي. خو د مړینې په اړه او یا اوس هلته شته یا نشته دی کوم راپور نه دی رارسېدلی. د عبدالواسی وایي چې کله چې دا مړی ټول راټول کړی شي بیا وروسته د کره معلومات چې څومره مړی شوي دي، طالبان د څونه تلفاته اوښتي او څوک پکې دي، دا به څرګنده شي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې په برګمټال ولسوالۍ کې د جګړو د وروستي وضعیت په اړه معلومات را کول.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
افغانستان او هند پرون ژمنه وکړه چې د تروریزم تر پای ته رسیدو پورې به ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت د شورا له غونډې وروسته له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم ملاتړ او پالنه پای ته ورسوي. دواړو هیوادونو په خپله ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې پر تروریستي پیښو او تشدد ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په دې بریدونو کې بېګناه افغانان وژل کېږي. افغانستان له هند څخه د خپلو دفاعي ځواکونو لپاره د مرستې غوښتنه هم وکړه. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
هند پرون موافقه وکړه چې افغانستان ته به نوره پوځي مرسته ورکړي. دا خبره ده هند بهرنوی چارو وزیر سوشما سوارج له خپل افغان ساری صلاح الدین ربانی سره پکتنه کې وکړه. میرمن سوارج په دې تاکید وکړ چې له افغانستان سره اړیکې د هند لپاره د وفا او باور پر اساس دي او دواړه هیوادونه به د پولو د پوری خوا د تروریزم خوندي پناه ځایونو او پټن ځایونو له کبله د چیلنجونو په وړاندې د بری لپاره متحد پاتې شي. د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت شورا له غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل افغانستان او هند موافقه کړې چې په خپل منځ کې امنیتي همکاري زیاتې کړي. د همداراز وویل هند منلې چې د افغانستان له ملي دفاعي ځواکونو سره نور مرسته وکړي. هند دا موافقه وروسته له دې کوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامورس تمنا د افغانستان او هند ترمنځ همکاري د افغانستان د ستونزو له حل کېدو سره مرستندوی وبللې. د پدې اړه آزادی رادیو ته وویل
هر ګونه همکاري او تفاهم چې بین افغانستان
په سیمه کې د دوو ستراتیژیکو شریکانو په توګه د افغانستان او هند ترمنځ هر ډول همکاري او موافقه ډیر اهمیت لري او کېدای شي د افغانستان د ټولنې د اقتصادي او امنیتي ستونزو یو غوټه پرانیزي. شغلی تمنا هند په دې وستای چې د دې په وینا تل یې له افغانستان سره مرستې کړې دي. د افغانستان حکومت هم له ډیری مودې راهیسې له هند څخه د اقتصادي او پوځي مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. هند په تیرو 1400 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانستان سره د هند مرستو ته پاکستان د شک په سترګه ګوري. په تیر بیا د هند پوځي مرستو په وړاندې حساسیت شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په ډیلی کې یادونه وکړه چې د افغانستان او هند دوستي له کوم بل هیواد سره د دښمنۍ معنا نه لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د هغې امریکایي میرمن ژوند او فعالیتونو ته پام اړولی چې څو لسیزې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې زیات کار کړی او د یکشنبې په ورځ د 90 کلنۍ په عمر مړه شوه. نیویارک ټایمز لیکي نانسی دوپری چې یو لیکوال او تاریخ پوه په 1922 کال افغانستان ته لاړه او څو لسیزې د دې هیواد د لرغوني میراثونو لپاره چې یو وخت تورې ورځې پرې غوړېدلې وې خپل ژوند وقف کړ. د نیویارک ټایمز په لیکنه دوپری چې د پښې جراحي او د زړه او سږو ناروغیو ډیره کمزوري کړې وه نه غوښتل چې د درملنې لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ته لاړه شي، بلکې برعکس پر خپلې وروستۍ پروژې ډیر تمرکز کړی و. دوپری په زرګونو هغه عکسونه چې ځینې په مخکې کلونو کې د افغانستان مختلفو سیمو ته له خپل لرغونپو خاوند لویس دوپری سره یو ځای د سفر په مهال اخیستي وو د چاپ لپاره برابرول. خاوند د دې هیواد په لرغونو سیمو کې کیندنې کولې او هغې هم د لارښود کتابونه لیکل. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دوپری د افغانستان په اړه 15 کتابونه او څه باندې 100 رسالې او مقالې خپرې کړې دي. هغه څو لسیزې د افغانستان د تاریخي پیښو شاهده و خو تر ټولو خطرناکې د طالبانو د واکمنۍ کلونه وو. ورسپانې د افغانستان د ملي موزیم د پخواني رئیس عمر خان مسعودي چې میرمن دوپری یې ښه پېژندله او 30 کلونه یې ورسره کار کړی هغه وینا راخیستې چې ویلي دي هغه کلونه ښه په یاد لري چې دوپری به کابل ته تلله. طالبانو په تیلې وه چې لرغوني مجسمې او نور آثار چې دوی د اسلام ضد بلل له منځه یوسي، خو میرمن دوپری د موزیم په ګالریو کې 2 اوسپنیزې دروازې ودرولې چې هغه لرغوني آثار خوندي کړي چې تر نن پورې پاتې دي. ډیلی میل ورځپاڼه په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د یوې بهرنۍ کارکوونکي د وژل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي، یو هسپانوي فیزیوتراپیست چې د سره صلیب لپاره د افغانستان په شمال کې کار کاوه د یو معلول په ډزو وژل شو.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د بهائی مجلې له مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري.
په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي.
عبد اسپوږمۍ خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
واړم چې وخېژم د غرونو سرته، خپل دا ورخمین وېښتان مې ونه څوم، خډېره ونه څېږم، وش رنګېږم، د مرغېګانو له مخکو نه مچکې واخلم.
لنډ حکایت له ځوان شاعر غزن نیازي سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پایله خبرونو کو رحمت الله افغان د تیرونی فرنګي خبرونه راوړي.
د وګد میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د ورېخمو د لارې نه هم جشن جوړ شو. د بامیانو ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس پوینه د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي. د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شو. سپورتي ننداري او د موسیقي پروګرامونه هم ترسره شول. د وګي د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د غلغلې د ښار شاته جوړ شوی، په بامیان کې د 14 انجمنونو لخوا جوړ شوي لاسي کارونه په 15 غرفو او 10 سرخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو. دا نندارتون چې د 2 ورځو په مخ پرانستی وو، د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ شوی. د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیون ډالر خرڅ لري. د هالیوډ مشهور سینمای ستوري جان ډیپ په دې وروستیو کې له هغې کمپنۍ شکایت وکړ چې د ده د مالي چارو اداره ورلغاړه ده، خو منیجمنت ګروپ ویلي دي چې د جان ډیپ د مالي ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بیلابیلو غیر ضروري چارو 2 میلیون ډالر لګوي. تیر کال نږدې 15 میلیون ډالر د خپلو 14 کورونو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي، او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیون ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازي په مراسمو او د توپ په وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی. دغه شرکت له ډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په هغو کې په 18 میلیون ډالر تفریحي بیړۍ، په 4 میلیون ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ، 40 مامورینو ته د میاشتې 3 لک ډالر معاش او داسې نور.
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهائی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه. د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهائی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي، فرهنګي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي. زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي.
بهاءالدین یا بهائی جان هغه شاعر، لیکوال او ادیب وو. دی له عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی وو، او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري. او نو هغوی چې په دې لاره کې دي، د دې لارې مریدان دي، په دې برخه کار کوي، هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي. لوګر کې لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د فرهنګ، کلتور، ادب برخه یو څه ټکنۍ ده. هلته ځوانان هم مطالعې سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري. نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپتیلې چې داسې یو نوښت، داسې یو کار، داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي. بهائی مجله د څو ملګرو د هغه کار او د هغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې د هغه زیار ګاللی ده، اوس تاسو یې لمړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده. ان شاء الله لوګر میشتو ته افغانستان کې غوڅوک چې مجلې مینوال دي تر لاسه وکي.
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځنګړي موضوعات مو پکې خبره کړې کنا د پخوانیو مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته؟
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو په دې اړه چې منځپانګه به څنګه وي ډېری خبرې سره وکړلې. یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالی ده، نور ژباړه پکې شته، فرهنګي مسایل پکې شته، کلتوري ادبي او ټولنیز مسایل د پکې ټول شته دي. یوازې وی برخې ته ځانګړي شوی نه ده، ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو. په یوې برخې محدود پاتې شو، شاید زمونږ مجله هم محدود کسان ته ورسیږي او محدود کسان یې ولولي. سپورټي برخه هم کې راخیسته ده، ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورټ سره ډېره مینه لري. د دې په ځای چې دوی سپورټ مطلب ولولي، دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي. کله چې مجله واخیستله، پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي، بیا دوی هغه کتاب خلولي. نو دوی سپورټي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي، دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي. یو څوک چې له ادب سره مینه لري، د ادب د یو مطلب لپاره مجله بهایي مجله ترلاسه کړي، هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي، ورزشي مطالب هم پکې لولي. که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي، مجله لولي، نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي.
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي، چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري. ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي، یوه سپورټي وي، کنه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي. نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي، یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نوې تعین شوي، آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي؟
تمنچ پیدا کوي، ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته، یو کهول ته یو شی وړاندې کړو، کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي.
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي. مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته، د ځوانانو لپاره ځانګړې ده، د سپورت لپاره ځانګړې ده، د ادبیاتو لپاره ځانګړې. نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته؟
دغه ستونزه شته، خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي، ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو، دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته. که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې، مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي، او لکه دې هر یوې نه چې 5-4 مجلې خپرې، دا سترو مادیاتو ته اړتیا لري. او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فعالان دي، هغوی په دې برخه کې ستونزې لري. لکه تاسو چې یادونه وکړه، نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، د ادب د مینوالو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، د سپورت د برخې لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي. خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې موږ د په هره برخه کې ځانګړي یوه مجله ولرو. په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو، او د فرهنګ په برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په ټولنیزه برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په روغتیايي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړې مجلې ولرو.
په 1300 کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي، یو مجله چاپ کړې ده، خو هماغه د مجلې لومړۍ او وروستۍ ګڼه وه. بهایی به له دې وروسته هم چاپ شي، یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ، که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي؟
وړاندې له دې چې زه دې پوښتنې ته ځواب ورکړم، یو څه وایم. خلکو سره یا هغه چا سره، قلموالو سره، یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي، دا په یو سیاسي برخې پورې، په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري. د خلکو تصور دا دی، خو دا تصور یو څه نیمګړی دی، ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې، هغوی د یوې ګوند څخه لري، خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري او حرکت وکړي. مونږ چې بهایي مجله خپره کړې ده، د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده، او د دې لپاره هم کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو، راتلونکي ګڼې به هم وي. خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده، داسې وخت مونږ نه ورته ټاکو. چې پراتلون کې میاش کې ابل میاش کې موږ دوه هم غړنه دي جواب کو هر کله چې موږ د دې دویم مجلې واس پیدا کړ و موږ کول شو چې د مجلې مواد را ټول کړو نو ان شاء الله په غزوانانو کې چې موږ سره دی دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویم غړنې لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دي کې او موږ د دې لپاره پلان نیولې ده مجله به ان شاء الله نه دریږي زه ډاډ ورکوم چې موږ به ان شاء الله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړه چې مجله چاپیږي او په نیمه کې پاتې کیږي دا به ماته وو یو نوی فرهنګ به ایجاد وو چې ان شاء الله به هی مجله به تر ډیرو وخت پورې دا مجله به وچلیږي او بلابلې ګڼې به خپرې شي
په داسې وخت کې چې ډیر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي کتابونه هم نه لولي نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دی ولولي
ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خبريږي تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې نه یوازې ورزش کې نه یوازې په ادب کې فرهنګ ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خبريږي خو څومره مطالب څومره دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې معیاري مجلې کې راټول شوي وي تر هغه مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خبريږي دلته ډیر کار په شوی وي په مجله کې دومره ژور کار شوی وي په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیز رسنۍ کې نه وی شوی مونږ ټولنیز رسنۍ کې مطالب سره کې چلن کو اکثره وخت تاسو خپل پوهیږئ چې په مثلا ټولنیز رسنۍ کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لاندې وي او خلک لوستلو ته تم نه دی لیواره چې په فیسبوک کې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي دوی یوازې وی لاندې جمله زر لولي او هغه په هغه تفسیر هم کوي خبرې هم خوښوي هم کې نو هغه چې پر اختیار د تحقیق مینوال دی هغوی چې پر اختیار د نورو برخو مینوال دی هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري ځکه په کتاب باندې په مجلې باندې د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي نن سبا یوازې فیسبوک نه ده موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره کې دي فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غیږه خلاصوي او کتاب مطالب لولي دلته داسې مطالب دي په هاي مجله کې چې ان شاء الله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اوریدونکو او لیدونکو نوي لوستلي داسې ډیر مطالب شته چې یو کولای شي دلته مطالب په دې مجله کې ولولي
تاسو هم یادونه وکړه خوایا کوم څه چې په دغه مجلې کې خبره شوې دي دا ټول نوې دي ک لوي پانو مهم راخستې دي ورسره ک دغه موضوعات او عنوانونه هم راتول ولې چوریدون کې هم پوښي
ولې مونږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایت کې نه دي خبره شوې زه په خپل د دې مجلې په هغه مقالو په سر ډیر سرګردان شوم تیار لیکوال کور ته ورغلی ما یو سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي زما ملګرو یو سره اړیکې کړې دي یو په سر ورغلی دي زیارې ګاللې ده دغه مطالب راټول کړي دي ځینې مطالب شته مثلا پښتو زمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده په دې کې کار شوی ده د والدینو څو تیروتنې ده ژباړه ده موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته مې یو څه راشي نوښت یو بل عنوان ده تحت شعور او پروانی اغیزې یو بل ده په شعر کې مینه په اسلام کې د تنقید ازادي او د شعر برخه ته د خناب د زخمی زړه ده پاچا یو حکایت ده شیر ول خوخو اشرف المخلوقات او رسنوی کرکټ ته سوکر لوډیر نوري برخه په دې مجلې کې خبره شوې دي
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شیرونو دوه ځلې درنا کلنې مشاعره لومړی جایزه ګټلې دي سپوږمۍ وايي په خزینه شاعرۍ کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چنان سبا شاعرانی توجه ورته کوي زموږ همکار مسعود مرکه ور سره کړی ده دا اوریدلو بلنه درکوم
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی ډیره زیاته مننه چې موږ بلنه مو منله
له تاسو هم یو نړۍ مننه خوشاله اوسئ
سپوږمۍ لومړی کده راته وایي چې کله نه شعر لیکي او څنګه زده دی به شو چې شاعر شي
بله لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په غیبانه هم اغیزه کوي یو اغیز په پریباسي نو ما هم کله چې دویم کال دی پونتون کې و ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړ زده کړې کړې دي او کله چې د دوهم کال محصل و ما لهغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپل ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړی و نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر
ولیکم ځینې خلک وایي چې شاعران ژوند ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي تاسو نو له همغې ډلې ناست
یئ بلې او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري دغه انګیزه په هر انسان کې خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي ځینې نه شي بیانولی
سپوږمۍ کده راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته یعنی د چا شاعری دي ته وه څول چې تاسو باید شاعر شئ پخوانی شاعری مو ملوستې ده واغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وای څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته لغې کول شي چې شاعر شي
بلې واقعا رښتیا هم زموږ سروکار د شعر او شاعرۍ سره ول شاعرانو سره پخوانی شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دغه شعرونه لولي ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې ما دغه شعرونه لوستې دي غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي خدا چې زه ورنه متاثر شوې اوس ما نه داسې نه دي شوې زه لکوم داسې خاص شاعر نه چې زه غوته واخلم چې دغه نه زه متاثر شوې ما داسې نه دي شوې زه ما خپل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه یم او نور شاعرانو نه نه متاثر
شي یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعری مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعری په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې غیزه کوي چې هغه عمره د شعر بیرته پوخ شي
ډیر ښه سپوږمۍ لکه ما چې خبره ایم تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کرکتنې ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره بخښه شي
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتک هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر همغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچی شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنگ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې او زه او ته جوړیږو موږ سره یو شانتیو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچی شونډې
ډیر ښه ډیر ښه نغلی سپوږمۍ ډیر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزې ده چې باید لومړی مقام واخلي
مننه او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیوالا جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنرانی ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عبیده جان، دغه تاسو چې استایل شوی یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نورم هڅول یاستئ دې ته چې باید نورم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هڅونه وي څه نه څه رول لري په دې کې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري، خپل اغیز پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم، نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمې دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. په شعر کې یو ډول د نارینه و هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه و غوندې وي کنه. تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بلې، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه و چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعر نو چې کله شاعري کوله، تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت هم دا و چې ښځینه خپل احساس نه سو بیانولی، نارینه و د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوی دی او دغه دود لمنځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپل اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګې زما په اند د یغلې شفیقی خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح. او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمې کړه تاسو ته ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم ویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چانه ویریدلې ناستې؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپل لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم، بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایسته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغېګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهیږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلی ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمې، خدای دې همداسې کامیاب لاره.
مننه
سپوږمې. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول نه زما یوازینی هیله هم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنې پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې،
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شیبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنگینه کړئ، نو ډیره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم؟ زما پړونی د پښتو نښه ده، زما لالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خانی راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو زه که وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه. زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله، سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته، سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده. سوله سم لکه جانان ده، لکه دین، لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوسته. د نقل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي یا اورېدلي وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلي چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهرا د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او واهمو سره باید څه وکړو.
وهم، د یو سړي ځواني مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل، ته ډېره باندې ګرانې، ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړي قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې د بل واده کړی دی. د بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل، ته چې له هغې سره محبت کوې، چې سوغاتونه ورته راوړې، چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي، زه په دا هر شي پوهېږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګ لوري کلي کې د ځنډ استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د ځنډ استاد ورته وویل، دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي، نه به دې په تکلیف وي. ده ورته وویل، څنګه پوښتنه؟ د ځنډ استاد ورته وویل، موټی دې د لوبیا له دانو ډک کړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږې نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله، پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله، سړي موټی د لوبیا له دانو ډک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه، که ته رښتیا په هر شي خبره یې، ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی. ځکه هلته اروانه وه چې ځوابي وایي.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندې اوسه تشکر.
دا تخلص دیم جالب دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړه، زه د دې تخلص په حصه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ور باندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه ښه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان صاحب، هر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کې اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم سم کې په اتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې، نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر اوسه بار ما جان
بیا دې رسامی نه ده کړې؟
نه. نو بیا هغه څه چې مزه رسامی ته حاصل مغه خو له ما سره و، خو نو ورو کې د لا خو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخه کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامی مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړه؟
دا سه شپګتیا واته کلونه و. دا
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعری نه وشو. په دومره موده کې ما کتاب چاپ کړی
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دغه خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبي یو سبي کنه. دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان تمنه متوجه کېدلم. بس څه خپل ته راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې کله پوهنتون ته راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې له لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوي طرز او نوي خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به ته نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي؟ مخکې له هغه چې ومو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، که مو په یاد کوم یو راته ووایاست.
نو هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکله، بیا یو وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نوي یو بیت راته د تقریبا د نه اتیا اووم کال را یاد شو چې هغه سې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر عالی کېدای شي یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره دشم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم، زه په هر صورت ناخات خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم نور د غزن حالامه څه کوي بس دوم روایم ستا د راکړي زخم درد خده پر یاد خیم
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او لغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې هم دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د دې انسانانو خاصتا دغه دغه مخالف جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یوازنی یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپلې تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیره توجه کوي، همدغه وسې سر روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډیره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر په شمار، یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل هم همدغسې دي او نور هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کې سړی دې په ښه شعر واوړي؟
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه پتا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ وهم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بیا تنه شعر جوړ کړم که نه.
غزن دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، او دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډیر اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډیر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوړی، نظم راوړی.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره سو شیبی را سرکی نه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامیږي. سو شیبی را سرکی نه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامیږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامیږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی په فضا کې الوتل د لازده نه دي دلته خاورې له هوا سره نسیږي دلته کاڼې په آسمان پورې نښتي لیونۍ تلا دومره خبر نه یې چې جاله کې دې په ځان پورې نښتي ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک اوبه در سره نشته هم په شاړو په ریګونو کې روان یې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونۍ مسافره چې د سمه ستړې سا شي بیا پسی اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بځې
ډېره مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده وراسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه یې د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترینه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورونه هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د ودبستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو اوس د غزمنګه ځوانانو په شاعري کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا یې مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عموماً صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونده ده چې یو ګوته بل ته نیول کېږي څلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپه یو موږ څلور پنځه بل ګټوله ګوته نورو ته نیسو که نه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو زما په نظر که چېرته غلی وبولو که چېرته تاثر وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو نو غوره لاره دا چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي یا دغه ځای نه ژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره دې سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې آی ډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابه او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زموږ دي متاسفانه هغوی په هغه بس اوس فیسبوک کې آیډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زبه دوی هغه کوم چې لطفاً په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وروړئ
او غزل دا هغه ردیف ده جانا صحیح ده
مهرباني ویلونه
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جون عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تنده یې خیده ستا په خوشبو جانا او هلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا وای پیړۍ ساز کړه له افسانو جانا همدا آواز اورما له کتابو جانا لږه حصه خوراک کړه له پیمانو جانا بیا مې راوړې وجود پتین دکو جانا لکه چه هیره دکلم زما غزنو جانا نن پا محفل که نوی دلیوانو جانا.
رزان صاحب چه وقت با مو کتاب چاپی؟
ولی اومان صاحب دانو معلومات نشتا دا زین شایران چه سو کتابون چاپ سی شهرت دیر تر لاسه که مشران شایران جلاغوی سر ناست و لار لرم نو دوی اغوی زیادتر وقت پا خپل لمرنی کتاب خیمانه وی چه ماولی لمرنی کتاب چاپ او کنا زکر اغا که زی پا شایری چاپ کرده بی اغا دزوانه وقت سامم دا و دیر سامم ندا زکر چه شیر باید پر وقت رسی که خلکو تا
اصلا دا سی دا طبی شایده دا دا اغا وقت شایدی دا برزن یو چالس کلمه که شایدی کرده
میلگو
نو دغه وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری ده لاس کال اورست شاید بیل شاعری دا طبي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال اورست دي مال وستل دي د مخ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولیدا ستاسو نه ډیر زیات مننه کوم ودان
له کوم ډیر مننه ارس